نوریاس نوری که در استودیو هستند و چیها دارند. خوش آمدین شما.
بله جاوید نعیمی، تاسو ستړی مشه قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو بل خبرونه پیل شو. د سهار اته بجې شوې. په دې خبرونه کې اورئ چې د نیمروز چارواکي هیله مند دي چې له چابهار بندر سره وصلېدل به هغه ولایت د افغانستان د اقتصادي ودې په شاره بدل کړي. پر دې سربیره دغه راز اورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د سوریې د بحران د حل موافقه به د ډیرو خلکو ژوند وژغوري. خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سال په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د نیمروز چارواکي په ملي سوداګرو غږ کوي چې خپل مالونه د چابهار بندر له لارې ولیږدوي او په دې توګه د افغانستان له اقتصادي ودې سره مرسته وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت له هغې وروسته چې د فرانسې د ولسمشر ایمانویل مکرون سیمې ته د سفر په ترڅ کې ویلي چې دا مهمه ده چې د میزایلو د پروګرام پر سر د ایران په وړاندې کلک پاتې شو. ویلي د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال اټومي موافقه د بحث وړ نه ده. په سوریه کې د اپوزیسیون پلوي فعالان وایي د داعش وسلوالو پرون د عراق پولې ته نږدې د ابو کمال ښار بیرته نیولی دی. د خبرونو تفصیل. د نیمروز چارواکي په ملي سوداګرو غږ کوي چې خپل مالونه د چابهار پر بندر ولیږدوي او په دې توګه د افغانستان له اقتصادي ودې سره مرسته وکړي. د نیمروز ولی محمد سمی دا څرګندونې پرون وروسته له هغې وکړې چې له افغانستان سره د هند د غنمو د مرسته شوو غنمو لومړی جوپه پرون نیمروز ته ورسېده. د نیمروز ولی محمد سمی ازادي راډیو ته وویل
بندر نو کار شروع شد و تشویق میکنیم که تمام واردات
در چابهار بندر نو کار پیل شد. موږ سوداګر تشویق کوو چې له دې لارې خپل مالونه وارد او صادر کړي. موږ له سترو پانګوالو سره خبرې کړي او ویل شم چې د میلیونونو ډالرو د پانګونې ژمنه را سره کړې ده. د نیمروز والی دغه راز وویل چې دا ولایت به د سیمې د تجارتي مالونو په مهم وچ بندر بدل شي. په ننګرهار کې د زیتونو د پروسس فابریکه پرون بیا فعاله شوه. د ننګرهار د والی له دفتره په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د زیتون د باغونو د کمو حاصلاتو له امله دا فابریکه په وروستیو درې کلونو کې له کاره لوېدلې وه. په خبر پاڼه کې د زیتونو د پروسس د فابریکې د مشر محمد موسا اسازي په حواله ویل شوي چې سږکال 1200 ټنه زیتون د تیلو د تولید او 15 ټنه د اچار جوړولو لپاره برابر شوی دی. د ننګرهار د چارواکو په وینا د زیتونو د پروسس په فابریکه کې پخوا 2500 کسانو کار کاوه چې 15 ښځې هم پکې وي، خو اوس یوازې 6 تنه کارګر لري چې شپږ ښځې دي. په ننګرهار کې دا فابریکه د روسیې په مالي مرسته جوړه شوې وه. د افغانستان د نولس کلنو ځوانانو د کرکټ لوبډله د راتلونکي سهشنبې په ورځ د متحده عربي اماراتو د نولس کلنو د کرکټ له لوبډلې سره مسابقه لري. د آسیایي کرکټ شورا په حواله د افغانستان لوبډلې پرون د سریلانکا له لوبډلې سره سیالي د 1.5 منډو په توپیر وبایلله. د آسیا د نولس کلنو ځوانانو د کرکټ د اتلولۍ لپاره سیالۍ د مالیزیا په پلازمېنه کوالالمپور کې روانې دي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت له هغې وروسته چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون سیمې ته د سفر په ترڅ کې ویلي چې دا مهمه ده چې د میزایلو د پروګرام پر سر د ایران په وړاندې کلک پاتې شو. ویلي چې د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال اټومي موافقه د بحث وړ نه ده. د ایران نیمه رسمي خبري آژانس مهر د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویان بهرام قاسمي له خولې ویلي چې موږ په څو فرصتونو کې د فرانسې مشرانو ته ویلي چې د ایران پر اټومي تړون خبرې اترې نشي کېدی او په متن کې نور مواد نشي اضافه کېدی. خلیج د فرانسې ولسمشر د سفر په مهال څو ورځې مخکې پر سعودي عربستان د یمن د حوثي ملیشو لخوا د لرې واټن ویشتونکو توغندیو د توغولو ملامتي پر ایران واچوله. مکرون وویل دغه اقدام د دې اړتیا په ډاګه کوي چې له تهران سره د میزایلو د پروګرام پر سر خبرې اترې وشي. خو نوموړی له دې سره سره زیاته کړه چې فرانسه له ایران سره تاریخي ته اټومي تړون ته چې له مخې د دې هېواد د اټومي فعالیتونو د محدودېدو په بدل کې پر تهران بندیزونه لرې کېږي ژمنه ده. بحرین وایي هغو وسلوالو چې دوه ورځې مخکې د نومبر په لسمه نېټه د ابو صحفه د تیلو په تاسیساتو کې د انابیب په نوم د تیلو پر ارنلیک کې حمله کړې وه، له ایران سره تړاو درلود. د بحرین د کورنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې دا یو خطرناک تروریستي عمل و. بیان زیاتوي په وروستیو کې په دې هېواد کې ټول تروریستي فعالیتونه د ایران د مخامخ لارښوونې او اړیکو په مرسته شوي دي. تهران تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په بحرین کې د وروستۍ حملې مسؤلیت هم تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. په سوریه کې د اپوزیسیون پلوي فعالان وایي چې د داعش وسلوالو پرون د عراق پولې ته نږدې د ابو کمال ښار بیرته نیولی دی. د فعالانو په وینا د داعش سخت دریځو وسلوالو د سوریې له حکومتي ځواکونو سره تر سختې جګړې وروسته دا ښار په بشپړ ډول تر خپل کنټرول لاندې راوستی دی. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ډلې مشر رامي عبدالرحمن له لندنه خبري رسنیو ته ویلي چې د سوریې حکومتي ځواکونه او متحدان د ابو کمال په یوه یا دوه کیلومترۍ کې پراته دي. د روسیې ولسمشر وایي پر آر ټي یا رشیا ټوډی تلویزیون د امریکا فشارونو ته به ورته ځواب ورکړي. پوتین وویل امریکا دا غوښتنه چې آر ټي تلویزیون باید د بهرني عامل په توګه ثبت شي د روسیې پر مطبوعاتو برید ګڼي. پوتین هغه طرحه چې د روسیې د پارلمان د استازو مجلس دوما وکیلان امریکا ته د ځواب ورکولو لپاره برابروي له زیاته شدته ډکه وبلله.
То, что сейчас обсуждается в Государственной Думе, я вчера это видел.
په دومه کې بحثونه ما پرون وکتل چې ښایي ډېر له خشمه ډک وي، خو دا طبیعي ده ځکه د قانون جوړولو له برخې تل شدید قضاوتونه وړاندیزونه او له شدته ډک غږونه اورېدل کېږي. د روسیې آر ټي تلویزیون ویلي چې د امریکا عدلیه وزارت تر دوشنبه ورته مهلت ورکړی چې په امریکا کې د بهرني عامل یا د بهرني دولت د استازو یا اجنټانو تر قانون لاندې خپل نوم ثبت کړي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا وزنه نور خبرونه غوړې بیا هم ولولې ته ازادي رادیو په وپانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د نیمروز چارواکي ویلي چابهار بندر سره وصلېدل به هغه ولایت د افغانستان د اقتصادي ودې په شارک بدل کړي.
هزاران شغل پیام شیجه.
د ایران له چابهار بندر د وارداتي موادو لومړی جوپه پرون نیمروز ته ورسېده. له 200 زره ټنو زیات غنم چې هند له افغانستان سره مرسته کړې وه د نیمروز ته ورسېدل. د نورستان والی هم په هغه ولایت کې د غنمو یو ګودام جوړولو ته ډیر خوشبین دی.
دا تقریبا د 2000 میټریک ټن موادو لپاره د غنمو لپاره دا ډیزاین شوی دی.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دغه راز په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د سوریې د بحران د حل موافقه به د ډیرو خلکو ژوند وژغوري. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې 219 پروګرامونه درته خبرو. د حقیقت څه دی؟ په 19 پروګرام کې مو په ولسي جرګه کې د فساد د اداو په اړه د جرګې د دارالانشاله رئیس سره خبرې کړې دي.
شخصا زه خپله دې سره موافق نه یم، ځکه په دې کې په موږ باندې ډیر ظلم سوی ده، بې عدالتي سوی ده چې موږ د یو نوع سیاسي قربانیو ښکار سوي.
د حقیقت څه دی تر څنګ دغه راز د تاندې څانګې د ځوانانو لپاره بل 19 پروګرام هم درته خبرو. د نیمروز چارواکي وایي له چابهار بندر سره وصلېدل به هغه ولایت د افغانستان د اقتصادي ودې په شارک او حتی د سیمې د هیوادونو د تجارتي موادو د ترانزیت په یو مرکز بدل کړي. دا وروسته له هغې چې افغانستان ته د هند د 2000 او 2000 مرسته شوو غنمو لومړی جوپه د چابهار بندر لارې پرون نیمروز ته ورسېده. د نیمروز ډیرو خلکو د موادو د لومړی جوپې د ورسېدو هرکلی وکړ. د نیمروز والی پرون وویل د نیمروز اوسیدونکي دا پرمختګ د تجارت او سوداګرۍ د ودې زیری ګڼي. نور جزئیات فرشته جلال زی پر راپور کې.
د نیمروز چارواکی وای د ایران له چابهار بندر سره وسلیدل به هغه ولایت د سوداګریزو موادو د لیشت رالیشت په عمده مرکز بدل کړي. د نیمروز والی محمد سمی بیګا ازادي راډیو ته وویل چې دا پرمختګ له دریو اړخونو د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره مهم دی. د نیمروز خلکو یې ځکه هرکلی وکړ چې اولن افغانستان د کراچۍ او عباس بندر په پرتله په لنډ واټن کې له اوبو سره وصل شو. دوهم د کراچۍ بندر انحصار پای ته ورسید او دریم دلته به زرګونه کسانو ته کارونه پیدا شي. دا واقعا د ټول افغانستان د اقتصاد په تاریخ کې یو نوی پیل دی. نیمروز به په یو وچ بندر بدل سي. دلته به ټول مالونه ذخیره کیږي. موږ به په کم واټن کې له چابهار مالونه راواردوو او د نورو هیوادونو مالونه به چابهار ته لیږدوو. د نیمروز والی زیاته کړه چې پر دې بندر د منځنۍ اسیا او اروپا هیوادونو ته د ارزانه تجارت امکانات ډیر دي. په کابل پانتون کې د اقتصاد استاد سیف الدین سیحون وایي چې له چابهار سره د تجارتي مالونو لیږد رالیږد به داسې رقابتي وضعیت جوړ کړي چې د افغانستان په ګټه تمامېدلی سي. په حقیقت کې د چابهار له بندر سره تړاو پاکستان ورکوي چې په کراچۍ بندر کې سهولتونه برابر کړي. په وروستیو کې پاکستان له هند وغوښتل چې د ګوادر له بندره له چین سره ارتباط ونیسي او له افغانستان سره د معلومو تبادله پیل کړي. دا به افغانستان ته نوې لارې پرانیزي. چابهار بندر د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې د عمان پر خلیج پروت دی. ایران په 1902 میلادي کال کې د تجارت او پانګونې د ودې لپاره چابهار آزاد تجارتي او صنعتي سیمه یا فری ټریډ زون اعلان کړه. چابهار د نیمروز د مرکز زرنج یوازې 200 کیلومتره فاصله لري. د افغانستان، هند او ایران دولتونو د تیر کال د جوزا په میاشت کې د چابهار بندر د کار اخیستلو درې اړخیز تړون لاسلیک کړ. هغه مهال د افغانستان د صنایع او سوداګرۍ خونو د نړیوالو اړیکو مسؤل آزرخش حافظي د دې بندر د اقتصادي او تجارتي اهمیت په اړه ازادي راډیو ته ویلي وو.
چابهار بندر عمدتاً یو سیاسي بندر دی. دلته ګڼګونې او ډېر رش نشته. دوهم دا چې هندوستانیان غوښتل د پخوا څخه چې د افغانستان له لارې منځنۍ اسیا سره چې هغوی هم محاد په وچه دي سوداګري وکړي، آماده ممکن نه وو، ځکه چې پاکستان لار نه ورته ورکوله. دوی ژمنه کړې وه چې د افغانستان د اوسپنې کان د حاجیګه څخه یو بلاک ترلاسه کړي او په کال کې 14 میلیون ټن اوسپنه خپل صنایعو ته ویشي.
خو د افغانستان او ایران په ګډو سرحدي سیمو کې د مخدرو موادو قاچاق، د انسانانو قاچاق او د مشکوکو تروریستي ډلو فعالیت هغه عمده ګواښونه دي چې د نیمروز او چابهار ترمنځ د مالونو پر لیږد رالیږد او د سوداګرو پر تګ راتګ منفي اغېز کولای شي. د دې ستونزې د حل لپاره د نیمروز والی وایي چې د ځمکو د غصبینو، قاچاقبرانو او تروریستانو پر ضد مبارزې ته اولویت ورکړي. والی محمد سمی ازادي راډیو ته څرګنده کړ چې په وروستي یو کال کې ډېر شتنه مخدر مواد سوځولي او ګنجمیر قاچاقلونکي نیولې دي.
و همرو دل چې د نیمروز چارواکي لمندي چې له چابهار بندر سره د ایران له چابهار بندر سره وسلې دل به هغه ولایت افغانستان د اقتصادي ودې په شار راګه او حتی د سیمې د هیوادونو د تجارتي موادو د ترانزیت په یو مرکز بدل کړی. په داسې حال کې ده چې پرون افغانستان ته د هند د غنمو د مرستو لومړی جوپه له چې د هند له بندر چابهار بندر پر لوري دوونی چې باندې دوونی مخکې په کشتۍ په ذریعه انتقال شوی و نیمروز مرکز ته ورسیده. د غراز د نورستان په مرکز پارون کې بیا د غنمو د یو لوی ګودام د غنمو د ساتلو لپاره یو لوی ګودام جوړ شوی دی. په دغه ګودام کې ویل کیږي چې شاوخوا 40 میلیون په دغه ګودام 40 میلیون افغانۍ لګول شوي او 2000 ټنه خوراکي مواد پکې زیاتلی شي. د نورستان والی په دې اړه یو لړ څرګندونې کړي. د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري په راپور کې اوري.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته ویل دوی تل د خوراکي او نورو اړینو موادو د ساتلو په برخه کې مشکلاتو سره مخ وو، نو کارنې وزارت سره یا د ستونزې شریک کړه او د ګودام جوړول د پاره ورته بودیجه منظور کړه.
دا ګودام د وزارت زراعت لخوا نه جوړ شوی چې په دې کې به غلجات او نور ضروري مواد ذخیره کیږي. دا تقریبا د 2000 میټریک ټن موادو د پاره د غنمو د پاره دا ډیزاین شوی دی. 8 متر لوړوالی لري او مجموع کې تقریبا 40000 بوري غنم پکې ځای دي. 20 متر اوږدوالی لري او 20 متر عرض لري او 8 متر ارتفاع لري. 40 میلیون افغانۍ باندې دا جوړ شوی.
په نورستان کې د کرنې او مالداري چارو رئیس عبدالغیاث وایي د ګودام نشټوالي په وجبه دوی مرسته شوی شیان په جلال آباد، کونړ او لغمان کې ساتل چې ډېرې وختونه به ورسره شوی مرستې ضایع کېدلې.
په خو هم کتل چې نورستان ولایت اکثرا موږ د زراعت په برخه کې بچ کیمیاوي تخمونه سره دا شیان راتل، دغه نورو طبي آفاتو په برخه کې بچ د نورو ریاستونو ته ولایت پسته باندې ما کوم شیان راتل، دا به اکثرا په نورو ولایتونو کې مثلا په کونړ کې، په لغمان کې، په ننګرهار کې به ضایع کېدل، چې هغه به ضایع کېدل به د زیات نشوالي له وجې نه. اوس ان شاء الله یعنی دغه د ګودام په تکمیلېدو سره زموږ دا ستونزه او مشکل حل شو. خپل ټول محصولات زراعتي یعنی کیمیاوي سره تخمونه نور طبيعاتو برخه کې چې هر حکومت کوي یعنی موږ سره زیاتې مشکلات بنوي. او
د افغانستان په اکثر سیمو کې د یخو خونو او سترو ګودامونو د نشټوالي په وجه افغانان نشي کولای چې تر لاسه کړي حاصلات په خپل وطن کې وساتي. ل مجبوریت پلوري او بیچې کله د یادو موادو موسم تیر شي بیرته ل ګونډیانو په لوړه بیا اخلي، چې دا کار هم د هیواد د اقتصاد د کمزورتي سبب کیږي. حکومت او سوداګرو ته پکار دي چې خپل لوی یخ خونی او ګودامونه جوړ کړي، څو د هیواد حاصلات وساتي او خلک اړ نشي چې خپل توکي په ارزانه بیا په نورو او پلوري.
تلشکرګاشر او
جنونور ورسوالي په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولین
وایي د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انار او حاصلات خوراکام
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د ازادي رادیو خبري اعلان مول ولایتونو د ولایتونو د مهمو پرمختګونو په اړه په د راپورونو په وسیله خبروي. په فرا کې د ایران پر هغه سړک یو اربیا کار پل کړی چې نه کالای کار زندیدلی و. دغه سړک د فرا د پښتکو ولسوالۍ څخه د دې ولایت تر مرکز پورې د 6 کیلومتر په اوږدوالي د ایران په مرسته جوړیږي. نور حال د ازادي رادیو خبريال احمد شاه فطرت پر راپور کوي.
د فراوله د ټولګټ ریاست چارواکي وای د شیخ ابو نصرای بنده د سړک کار د پښتوکو لسپالی څخه بیا د فراتر مرکز پورې ورسته لنو کالو ځند څخه بیرته د ایران لخوا پیل شوې ده. د فراوله د ټولګټ ریاست سرپرست انجنیر سلیم فرای وای چې د سړک 6 کیلومتر اوږدوالی لري چې کار د ایران لخوا پیل شوی، په لومړی سر کې په دغه سړک جغل واچول شي او ورسته به قیرزي هم دغه شرکت لخوا تر سره شي.
5 کیلومتر جغلی سړک د مرکز د پښتکو د خلیکا څخه بیا تر مرکز پورې د 5 کیلومتر به د لومړی هغه جغل فرش جوړیږي. یعنی یو سړک کومشته سی اول هغه اساسي کار د هغه جغلی دی. دا کار به کی کله کدا کار د شرکت خپل په کارو کې بریالي ونه بیا هغه د فرش بیا هم د په غاړه د همدې شرکت په جوړي هغه بیا ورسته خبر
په همدې حال کې د فرا ولایت اوسیدونکو دا کار ګټور بولي او وایي چې دولت باید هڅه وکړي تر څو دغه سړک کارونه ځندېږي. د دوی په خبره پراتلونکي د چابهار بندر لار هم له دغه لارې تیریږي او باید دې لارې ته ډېر اهمیت ورکړل شي.
تقاضا مو از دولت اینو برادر عزیز که هر بار نو که شروع مینه دست به اقدام میزنه که این سړک میل 78 جور کنه. اقدام مینه بیز کار پس میبینه که اینو کار استاد مینه نمیفهمه چی باعث میشه که نو بیچ پس کار شروع نمینه. و دوباره باز مو از دولت خواهش میکنیم، از بزرگا خواهش مینه که بیز میل 78 توجه جدی بکنه، این میل 87 جور کنه. تنها مثال فایدیزی به مردم نه به دولت به تمام ملت افغانستان فایده زی میرسه.
لبل خو د ټولګټ ریاست چارواکي وای چې رانی چارواکو ورس رجمنه کړی چې دا شرکت انجنیران امنیت به وساتي او نور به پرینل چې دا کار وزن دیږي. انجنیر سلیم فراهی وای چې رانی شرکت هم له دې رجمنه کړی چې بیا به دا کار نزندوی
تامین کامل امنیت نیروهای شاغل طرف ایرانی هم از مهندسان مشاور پیمانکاران ایرانی به عهده طرف افغانی می باشد. ضمن طرف افغانی اقدامات لازم جهت انجام ماین روبی مسیر مورد تردد و محل های مورد نیاز را به عهده می آورد.
باید وویل چې د شیخ ابو نصرای بنده سړک کابوی 40 کیلومتر اوږدوالی لري چې د نیمه برخه کار مخکې د ایران لخوا بشپړ شو او دغه سړک څخه هر ورځ پلسګونو ترانزیتي موټران تیریږي چې هر ورځ ډریوران لستون سره مخامخ دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د سهار 8:19 دی او اوس به هم سالم محمد صالح ته غوښ شو چې د افغانستان په اړه د نړیوالو رسپانو مطالب بوته کتنه کړی ده.
ل امریکا خبریدونکې مجلې ټایم په خپل تازه غنې کې تر دې عنوان لاندې لیکنه خبره کړې، ولسمشر ټرمپ تر اوسه په افغانستان کې خپل وتلي قومندان سره خبرې نه دي کړې. د لیکنې په پیل کې ویل سوي چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن سره په داسې حال کې خبرې نه دي کړې چې په اګست میاشت کې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره خپل نوې پوځي ستراتیژي اعلان کړه، او د دې ستراتیژۍ له مخې به افغانستان ته اضافي سرتیری لیږل کیږي. ټایم په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن خبري راخیستی چې د چهارشنبه په ورځ په بروکسل کې خبریالانو ته ویلي تر اوسه مې له ولسمشر سره خبرې نه دي کړې. د مجلې په لیکنه کې لولو د ولسمشر چې اعلی سرقومندان هم دی او په افغانستان کې د ډیره بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان ترمنځ د ارتباطاتو نشتوالی یو غیر معمولی خبره ده. امریکایي جنرال جان نیکلسن ویلي له پخواني ولسمشر باراک اوباما سره یې د لسو میاشتو په موده کې دوه واري خبرې کړې وې. دغه جنرال دا څرګندونې د هغو پښتنو په ځواب کې وکړې چې آیا فکر کوي ټرمپ د قومندان په توګه پر ده ډاډ لري؟ د دوبی پر مهال دا راپورونه خپره شوي و چې ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې د پرمختګ د نشتوالي له کبله د جنرال جان نیکلسن پر لرې کېدو غبر کوي. خوشاغلی نیکلسن ویلی و فکر کوي چې له مخامخ خبرو او ټلیفوني مکالمې پرته هم ټرمپ ورباندې باور لري. د ټایم مجلې په حواله د محل په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 4000 او د ناټو د پوځیانو شمیر 6500 ته رسیږي. کاناډایي خبرونې ډیجیټل ژورنال په خپل پرونی غني کې لګیداری فساد سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز په باب لیکنه خبره کړې چې چارواکي د خوندیتوب غوښتنه لري. د لیکنې په پیل کې راغلي د دې عدلي او قضایي مرکز پر چارواکو یو لړ وژونکو بریدونو څرګنده کړه چې د اداري فساد د لویو قضیو په وړاندې د مبارزې مسؤلان څومره په خطر کې دي. د لیکنې په حواله لیکلي چې دغه مرکز په کابل کې د عالي رتبه چارواکو د قضیو د څېړنې علني غونډې پیل کړې. د یو کال په موده کې درې پولیس چې د تحقیق په چارو کې برخه درلوده وژل سوي دي. په لیکنې کې له اداري فساد سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د چارواکو خبري راخیستل سوي چې د فرانسې خبري اجنس ته ویلي بل تحقیق کوونکی څو ورځې مخکې په ډزو ټپي سو او پر بل عالي رتبه مقام یې د هغه تر کور د باندې حمله وسوه. ډیجیټل ژورنال لیکي د دغو حملو په تړاو تر اوسه څوک نه دي نیول سوي، خو انتقاد کوونکي وایي هغو کسانو ته کافي امن نه دی برابر سوی چې د اداري فساد قضیې څېړي. دغه عدلي او قضایي مرکز د 2018 میلادي کال په جون میاشت کې تاسیس شو چې 3 کاله زیاته موده کیږي. خو د خبرونې په حواله په دې لړ کې د دې مرکز د چارواکو د خوندیتوب حدس نیمګړتیاوې لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د سوریې د بحران د حل موافقه به د ډېرو خلکو ژوند وژغوري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې پر دې مسله موافقه او له ولسمشر ترامپ سره د ګډ بیان جوړول آسان کار نه و. نور جزئیات فرشته جلال زی پر راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د روسیې له ولسمشر سره د سوریې د بحران د حل موافقه به د ډېرو خلکو ژوند وژغوري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې دا موافقه فوق العاده مهمه ده. ترامپ پرون په ویتنام کې د آسیا پاسفیک د اقتصادي همکاري سازمان ایپک د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. د ایپک د مشرانو غونډه د ویتنام په تفریحي شهر دنانګ کې جوړه شوې وه. ډونالد ترامپ تر غونډې وروسته د ویتنام پلازمینې هانوی ته د پرواز پر مهال خبریالانو ته وویل چې له ولسمشر پوتین سره ډیر ژر موافقه وشوه او د هغه په وینا په بیساري ډول زیات خلک به ورسره وژغورل سي. د سوریه د وضعیت په اړه د ولسمشرانو ترامپ او پوتین د موافقې جزئیات په هغه ګډ بیان کې راغلي چې پرون د کرملین پر ویبپاڼه خپور شوی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له ترامپ سره خپل ګډ بیان فوق العاده مهم بللی چې د هغه په وینا له تروریزم سره د مبارزې اصول پکې تایید شوي دي. پوتین په دنانګ کې تر سرمشریزي وروسته خبریالانو ته وویل د سوریه په اړه په خبرو کې دا ډیره مهمه ده چې موږ د هغه هیواد د خاورې بشپړتیا ته په درناوي موافقې ته ورسېدو. موافقه وسوه چې له تروریزم سره تر مبارزې وروسته هلته د تروریزم د تهدید د له منځه تللو سره د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې د سیاسي حل پر لور حرکت وکړو. د ولسمشرانو ټرمپ او پوتین په ګډ بیان کې راغلي چې روسیه او امریکا پر دې چې د سوریه بحران له پوځي لارې نشي حل کېدلی موافقه کړې ده. په سوریه کې له 2011 میلادي کال راهیسې کورنۍ جګړه روانه ده چې تر 3 لکه زیات وګړي پکې وژل شوي او میلیونونه بې کوره شوي دي. سپینې ماڼۍ د رواني اونۍ په پیل کې وویل چې ولسمشران ټرمپ او پوتین په ویتنام کې د 2 په 2 کتنې لپاره وخت نه لري. خو دواړو ولسمشرانو د نومبر په 10 نیټه په ویتنام کې د ماخوستن پر ډوډۍ سره ولیدل او لنډې خبرې وکړې. د روسیې ولسمشر وویل چې د دواړو په مهالویش کې د دې ځای نه و چې 2 په 2 سره وګوري. خو د امریکا ولسمشر له روسیې سره د خپل هیواد د ښو اړیکو پر اهمیت ټینګار کړی دی. ټرمپ ویلي چې که روسیه د چین په څیر د شمالي کوریا د لانجې په حل کې له امریکا سره مرسته وکړي، ستونزه به ډېر ژر خلاصه سي. د روسیې ولسمشر ویلي چې د مسکو او واشنگټن د اختلافي مسایلو د حل لپاره چې د هغه په وینا امنیت، اقتصاد او د دواړو ترمنځ پراختیايي پروژې پکې شاملېږي، د حکومتونو د مشرانو او نورو دولتي چارواکو خبرو او کتنو ته اړتیا ده.
د سوریې د بحران د هواري په اړه مو د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د وروستیو څرګندونو په اړه واورې. د امریکا د سوریې د رژیم ضد یاغي ډلو او روسیې هم د دغه رژیم ملاتړی دی. او اوس په واورې چې یو مخکخ ساينس پوه اټکل کوي چې 1500 کال وروسته به د ځمکې کره د اور په یوې ګولۍ بدله شي. نور بل اسمه څاروان واورو.
مشهور ساینس پو سټیون هاوکینګ باور لري چې تر 2800 کال پورې به مځکه د اور پر یوې ګولۍ بدله شي. نو انسان باید د یوې بلې سیارې په لټه کې واوسي چې ژوند پکې ممکن وي. ستر فزیک پو هاوکینګ تر دې پخوا هم په نورو سیاریو کې د ژوند د امکاناتو لپاره د هلو ځلو غوښتنه کړې وه. د سی این این د راپور له مخې هاوکینګ وایي مځکه به د انسانانو له لاسه تر 2600 میلادي کال پورې په اور بدله شي. د چې د ویډیو کانفرنس له لارې د پیکینګ یوې علمي غونډې ته وینا کوله وویل د انسانانو د نفوسو زیاتېدل او له انرژۍ څخه زیات کار اخیستل د دې سبب کیږي چې مځکه له ژوند کولو ووزي. له همدې کبله تر 2800 میلادي کال پورې مځکه د اور پر یوې ګولۍ بدلیږي. هاوکینګ وایي انسانانو ته پکار ده چې د ژوند د دوام لپاره په داسې سیارو پسې وګرځي چې هلته ژوند ممکن وي. هاوکینګ په خپله په هغه پروژه کې بوخت دی چې د یوې چټکې فضا بیړۍ د جوړولو هڅه کوي. بریک ترو ستار شاټ پروژه د داسې ستور بیړۍ پر جوړولو کار کوي چې تر نور چټک وي او په الفا سنتاوري نظام کې د ژوند کولو وړ ستورو د موندلو وړتیا لري. هاوکینګ وایي دا ډول سیستم په څه کم یو ساعت کې مریخ ته رسیږي او په نږدې 10 کلونو کې الفا سنتاوري ته رسیږي. الفا سنتاوري شمسی نظام ته د ستورو تر ټولو نږدې نظام دی. د ستورو دا نظام لمزه کې 4.5 نوري کاله لري دی.
ستاسې پیغام ستاسې غږ.
د زابل ولایت څخه زحمت تر کوم د نوبار ولسوالۍ مزمز سړک کې 5 ولسوالۍ پر فریج زنجیر شملوی نوبار اکغیر شنکی شوری لیر مقامات سمیر ادھے سے داز مر آواز دے ورسی تری چا پوئے سم امر روانی نو رو جنو دیا واواری دیادرے وارے منزوری سے دا خواغا بس خائنان اغلو اغلا تر کری نو تنمائی پوری پوخ دا سلک تیرا پوخ سے سلک لگرنگ زګر باندې غوښته ولایت د غورمان ځای ولایت له سوالي نه تاسو سره اړیکې کیږم. زموږ کوچنیان لویان ټول د یو خلا سمسته او د نور اواز د لورو لورو څخه په هوا کې تر ورځې ورته کېږي. زموږ هغه ورته کېږي نو یو خپل په تېز دی او په خیمه کې نه چې حکومت نه نه پرېږي تاسو ته پرې د دې څه دې څه له خپل پرې د ټول ولې سره ټول په دې کې ټول ته تاسو ته السلام علیکم. السلام علیکم.
زما مزار سره کول د ولایت او سیدم کې تخمینن 5000 ماجر د دادشتو څخه د دایشت او د طالب د جنگو د منځ د لاس خره ماجر سي د غلي د سرپل ولایت فو تخمینن 5000 چې به سرپنا به خوراکي مواد به سوختي مواد د لپاره د کچنی د لوی مریضان هر څو سره د غدي تو نست چې د غوت سره کم کومک وکړي. ترنونه پدی نه ولایت طریقه څخه نه د مرکز د طریقه څخه نه د ریاست ماجرین او نه انکشاف جهاد سلیپل ولایت چې دی مزوالی ته ورغلی او ریاست د ریاست ماجرین ته ورغلی ریاست انکشاف جهاد ته ورغلی مشترکم کوم کنه نه دی کړی.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی، دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتوونکي ماشین کې مو پریښي وو. کور مو ودان تل پیغامونه راستوي، اکثرا هم له شکایتونو ډک وي، په دې هیله چې مسؤولو چارواکو اوریدلی وي او د دغو ستونزو د هواري لپاره اقدام وکړي. د خبرونې دوهمې نیمایې ته ورسېدو، وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو، د تاندې څانګې او حقیقت څه دی. خو اوس په افغانستان کې اته نیمې بجې شوې، یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د نیمروز چارواکي په ملي سوداګرو غږ کوي چې خپل مالونه د چابهار بندر له لارې ولېږدوي او په دې توګه د افغانستان اقتصادي ودې سره مرسته وکړي. دا وروسته له هغې چې د ایران له چابهار بندره د وارداتي موادو لومړی جوپه پرون نیمروز ته ورسېده. په ننګرهار کې د زیتون د پروسس فابریکه پرون بیا فعاله شوه. د ننګرهار د والي له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د زیتون د باغونو د کمو حاصلاتو له امله د فابریکه په وروستیو درې کلونو کې له فعالیته لوېدلې وه. د افغانستان د 19 کلونو ځوانانو د کرکټ لوبډله د راتلونکي سیشن بې په ورځ د متحده عربي اماراتو د 19 کلونو د کرکټ له لوبډلې سره مسابقه لري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت له هغې وروسته چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون سیمې ته د سفر په ترڅ کې ویلي چې دا مهمه ده چې د مزایلو د پروګرام پر سر د ایران په وړاندې کلک پاتې شو، ویلي چې د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال اټومي موافقه د بحث وړ نه ده. بحرین وایي هغو وسلوالو چې دوه ورځې مخکې د نومبر په 10 نیټه د ابو صافه د تیلو په تاسیساتو کې د انابیب په نوم د تیلو پر نلیکې حمله کړې وه له ایران سره تړاو درلود. په سوریه کې د اپوزیسیون پلوي فعالان وایي چې د داعش وسلوالو پرون د عراق پولې ته نږدې د ابو کمال ښار بیرته نیولی دی. د روسیې ولسمشر وایي پر آر ټي یا رشه ټوډی تلویزیون د امریکا فشارونو ته به ورته ځواب ورکړي. د دې او ځینو نورو خبرونو تفصیل به هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې لوستلی شئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی انکم. ازادي راډیو هر ورځ سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پر ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره د غرض لویو خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه اوریدلی شئ. د ماښام له 8 بجو د سهار تر 8 بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې مه هیروئ. په دې برخه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. د حقیقت څه دی؟ په اونیز پروګرام کې مو په ولس جرګه کې د فساد د ادعا او په دې اړه د حقیقت موندونکي پلاوي د پریکړې په باب د دې جرګې د دارالانشاء رئیس خدای نظر نصرت سره خبرې کړې دي.
شخصا زه خپله دې سره موافق نه یم، ځکه په دې کې په موږ باندې ډېر ظلم سوی ده، بې عدالتي سوی ده، چې موږ د یو نوی سیاسي قربانیو ښکار سوی یو.
په ولس جرګه کې د فساد په اړه حقیقت موندونکو کمیسیون پریکړه کړې چې د ولس جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی منل چې له 1500 زیاتې افغانۍ چې د ده په امنیتي تدابیرو لګول شوي بیرته ورکړل شي، او همداراز کمیسیون د دارالانشا رئیس هم څارنوالۍ ته معرفي کړی دی چې مخکې مو غږ واورید. په دې اړه د حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې چې د تاندې څانګې له بل اونیز پروګرام وروسته درته خبرو، نور معلومات اوریدلی شئ. خو اوس پام وکړئ د تاندې څانګې اونیز پروګرام اوریدو ته.
تاندې څانګې د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه خوږه اوریدونکو سلام. د ګرمۍ ورځې په تیرېدو دی او د یخنۍ خواته روان یو. د دې ونۍ په خبرونه کې دا موضوع راخلو چې په سړو موسمونو کې ځوانان کوم ډول جامې اغوندي.
در زمستان بیشتر کورتی های لامه و کورتی های بف که تازه وارد میشه اونا را بیشتر جوان ها ترجیح میدن.
جمپر و کورتیگان دی پشمی
چپلون هم جوده و رکم رکم دیزاین را بخمت که نجوده و
دیر زوانان غواړي په سړو موسمونو کې داسې جامې واغوندي چې هم ښکلي ښکاره شي او همې ساړه ونه وهي. خو د داسې جامو پیدا کول اوس ځکه سخت شوي چې د هر موسم لپاره ځانګړي او نوي کالي راځي چې ځوانان یې باید د پیدا کولو لپاره په بازارونو کې وګرځي. مسکا چې خپله هم په بازار کې د ځان لپاره ژمنۍ جامې اخیستلې وایي خوښیږي چې په ژمي کې داسې بالاپوښ ولري چې ټوکرې لامه وي.
فعلا فصل زمستان در راه است.
د ژمي موسم را روان دی. ډیر ځوانان هڅه کوي چې د وړي جامې په ژمنۍ جامو بدلی کړي او نوې جامې واخلي. زما چې خپل خوخیږي او په ژمي کې ترې استفاده کوم هغه نوې راغلي لاما او بف کورتې دي چې نور ځوانان هم ډېر خوخوي.
اونا بیشتر ځوانان ترجمه ته.
د کابل ښار یو دکاندار قیس وایي د پخوا په پرتله اوس ځوانان ډېر شوخ رنګونه نه خوښوي بلکې له ساده جامو څخه استفاده کوي.
شپږ میاشتې کېږي چې ساده شیان موټ شوي او خلک یې اخلي، هغه که پتلون او یا هم جاکټ وي، داسې چې ډېر رنګونه او نور شیان لکه جیبونه ونه لري. جاکټونه هم باید له ځانګړو برانډونو څخه وي چې لوګو یې ډېره غټه نه بلکې وړه وي. دغه ډول جاکټونه ځوانه طبقه ډېر خوښوي.
د ژمي لپاره ځانګړي بوټونه هم راغلي. د بوټونو یو دکان ته ور وګرځېدو او ترې مو پوښتل چې سږکال ژمي ته یې څه ډول بوټونه راوړي. د دکان څښتنه سیبولا وایي
امثال سکل د مختلفو کمپنیو موزی او بوټونه راغلي چې د هغو له ډلې د کمپورت، لاکاست، کلارک او ګوجی کمپنۍ دي چې ډیزاینونه مختلف دي، یعنی هم ساده دي او هم نور رنگونه لرو، مثلا نیلی، تور، قهوه‌ای، دغه سنور، ګلدار او بیګل ډیزاینونه هم شته.
مختلف ګلدار است، بیګل است.
افغانستان ته پخوا ډېرې جامې له چین او هند څخه راتلې، خو اوس له ترکیې څخه راځي او ورځ تر بلې د ترکی جامو مینوال ډېرېږي. اجمیر زازای چې په کابل ښار کې د ترکی جامو څو پلورنځي لري د نویو کالیو په اړه راته غږېدلی چې ځوانان یې په سړو موسمونو کې اغوندي.
جمپر او کورتیگان دی پشمی په نوم دی ول، یعنی کوالیټی ډیره جګه ده او دومره جنس نازکه ده. کورتی ده چې وی غونډه او ته وای چې دا د کې به ما یخنی وشه، مګر هغه شاید ډیر لوړ ده. او مونږ چې راوړي کورتیگان اوس د ساکل ډیر اخلي او اوس فلن خو واوري شان نه دی شوی کنه او یخنی ډیر نه ده شوی. اوس فلن بازار د کورتی ده شش ټکمای دی، یو ټکمای دی او فرمایش ورکوي چې ورور ماته مثال کورتی راکا چې یو ټکمه او دوا چا کوي.
دا چې تاسو خپل دغه کاروبار کوي تجربه پکې لري، ژمی ته باید څه ډول جامې یو ځوان واخلي چې هم ښه پکې ښکاره شي او هم خپل وجود ګرم وساتي؟
دا مشوره ده ورته چې دوی شی واخلي چې بیا هم دوی استفاده تر نه وکړي، دا نه چې دوی ورځې وغواندي او بیا خواته وغورځوي. او جنس چې د ترکیې واقعیت او ښه جنس ده، په دې چې موږ ته معلومات د نګاه د دریشۍ نه، نګاه د کورتۍ نه، نګاه د یخنکاګ نه او پتلون نه لري. ترکی پتلون نه لري او د هغه هم لري، خو لوړ دی، قیمت دی، نرخ ډیر جګ ده، خلکو زور نه ورته رسېږي، اقتصاد ضعیف ده. او بده کورتی چې د بسته ژمې دی بسته کفایت ورته کوي.
د لاما پاړه کراته وای چې دا څه ډول دی؟
لاما ډیره ښه خاصیت لري او نه ډیره درندې دي او نه ډیره څه ډبلې دي، کنه اقتصادي دي، خو جنسونه دي او زیاتره خلک لاما زیاته وړي. یعنی چې دریشي دوی استفاده کوي، د دریشي په سر باندې او دوی د لاما وغوندي د اوږدې بلاپوش چي دي، د دې لپاره مونږ وړي دي دریشي لپاره.
دغه لاما چا غوندي اوږدې کنه
د تو څنګه چې خې دا چې د دې تلامینه وایي کنه، د کې ام کورتی شته ده ام بلاپوش شته ده. بلاپوش یعنی دا رقم چې ساده دي، د خولې نه لري او ډبل دي کنه. او
دغه شان چې لتا سره دی کده دغه د قیمتونو په اړه ته وای چې جګی پڅو دی او ټټی پڅو دی.
مو محترم درېشې لرو څو ماډل دی او د 5000 نه شروع دی تر 2000 روپې پورې. او 2000 ولا چې دی هغه په نوم دی ول دی، یو وسکردار ورته وای مافلی، هغه مثال وزره شپږ زره مونږه ما فاینل ورکو، هغه کې مو ته دمر شای نه پاتې کیږي. مو چې ودرګه چې دغه خلکو اقتصاد ضعیف ده او مونږه باید دوی سره همکاري وکړو. جمپر دی په نوم دی ول، د 5000 نه شروع دی تر 1000 روپې پورې جمپر. یعنی هغه مون ته فرق کوي چې مونږ په خرید کې ای خرید حساب نه مثال سنجه شورته کو چې څومره مثال په دې باندې مالیا راځي کرا دکان دا او مصرف دی اپا چاو بیا ورکو چې ډیر مونږ په واچو 500 څلور سوا یغ نه پورته مونږ نشه پچا نه مونږ ته اجازه را کوي او لاما چې دی لاما مند سي حساب ده د 3000 نه شروع ده تر 8000 په پورې 8000 فائنل ده یعنی ځنه کولادار دي او ځنه ساده دي
یو ورسته پوښتنه کوم څنګه څوک پوښي چې یو شی زمي تاخلي چې دا اصل وي یعنی دا سنوي چې کاپی شی اخیسته وي په لوړ قیمت باندې
اصلي شی چې ته ګوري مثال دکان ته ورځي او د کور د رشي او هغه ورته خې لیبل ورته خې د کورته لیبل ورته خې چې ورته د ترکی ده او دی باید پتلون چک شي او کته چې مثال 50 کورتی چې وغند باید پتلون دم ته 50 وي او چینه کې به 50 نشته پتلون کې هغه کې مثال چلويختي 15 درشته داسې سیزن لري او ترکی به داسې قانون نه لري پتلون چې کورتی دي اما رنگ د پتلون دم ده او جن چې وو غوندې په خپل معلومات ته کیږي چې د ترکی سره کوم خاصیت لري په وجود کې د صحیح فکس کې نه هیڅ ضرورت نشته چې تی وته کې یا کاته پورته وګوري او چینه چې دا اوچته اقتصادي غي معلوم ده جنس درشیا معلومه ده کورتیا معلومه ده او وطنیا معلومه ده ټول سیستم معلوم ده
افغانستان ته ډیر ژمنې جامې له بهر وارديږي خود دلته هم داسې ځینې شیان شته چې د ژمې په موسم کې د اغوستلو لپاره مناسب دي د افغان موډل او د جامو د طرح کوونکي اجمل حقیقي نندارتون ته ورغلی وو و به ورو چې دوی د ژمې لپاره څه ډول جامې ډیزاین او جوړې کړي دي
ما سره یو بالا پوشته دی په سید پوستکی نه جوړ شوی دی ډیر ښه ګرم ده او ډیر ښه رنګ هم لري ښه نوی ډیزاین هم لري دا بالاپوش ورته وایي دا د ایوان د پوستکی نه جوړ شوی ده د پسې ګرم ده نو دا دېته ما د زیرې نوم ورکړی ده دا نو یغ دپاره سړی دپاره ډیر ښه ګرم ده
دا نارینه اغوستی شي که د ښځو لپاره دی
دا دا دونه داسې مشخصه غوندې نه ده چې دا نارینه دپاره وي یا که د ښځینه دپاره وي دا به ازاده پر څوک کوی شي چې واغوندي زنه او مردنه نه لري یعنی
نور څه کرا وښی داسې چې د سړو وختونو لپاره وي
یو بل ډیزاین لرو دې ته ګوپچه وایي نو ګوپچه مختلفه ډیزاینونه لري دا ډیزاین د کندز ولایت مربوط کیږي ډیر ښه ګرم ده له دې نه کوی شي چې ځوانان په یخنۍ کې کار واخلي
د ګوپچه څنګه ته بل څه هم
ته دې ته کمپلی ډیزاینونه وایي کمپلی رختونه دې ته وایي چې مختلفه رنگونه لري نو دا هم د ځوانانو په خوښه ده چې کوم رنگ استفاده کوي چې کار اخلي
او دبل
یو بل بخملی ډیزاینونه دام بخمل ده خط خطی بخملونه دام مختلفه ډیزاینونه لري مختلفه رنگونه لري هغه نوې مو مربوط کی چې کوم رنگ نه کار اخلو
او څنګه ته بالا پوښتې ده
دام بالا پوښتې ده
د غبل سره تو پیر څه ده
دا بلیکسه د څه چي ده نازک ده لیکچنای ده هغه بیا نو یو خاص ډیزاین لري لدین بیا اوغونه استفاده کیږي نه او دغه پوستکی نه بیا د بدخشان په پامیر کې په نورستان کې په ځینو ولایتونو کې یعنی زیات استفاده کیږي
بالا پوخو ګوپیچا ده د کمپلی کالی دي او دا بخملی ډیزاینونه دي یعنی دغه اساسو سره دي چې د پژمې کې یا په منی کې چاوا سړه وي غسل کیږي
او سل په سل او داسې نور ډیزاینونه هم لرو له خیر سره چې دم دی میاش واخ اخیرو کې ان شاء الله هغه ځینونه حقیقتاً په باندې مصروف دي چې له خیر سره زر تر زره هغه جوړ سی او خلکو ته وړاندې کو
دا ډیره مهمه ده چې خخ کار شي دا مهمه ده چې وجود دی ګرم وي او سړه دی ونه وي
یما په خاچ دواړه محمده ک له ګوبچنه کار واخلو یو مثال تاسو راغم ک له ګوبچنه کار واخلو ام خ ګرم ده ام خ خایسته کارو او ام قیامت مناسبه ده
کوم رنگونه د ژمی لپاره خدي
تور رنگ ډیر رنگ ده ځکه چې تور رنگ ک لیکس لمر او بی یباندې لمر په باندې تاثیرات لري او ګرمي
دا کوم شان خو چې تاسو را معرفي کړل دا دلته لته سره شته دي په هر مهم د سلیدلې دي چې هغه د جمی لپاره مناسبه او خدي
زنانه او لپاره ډیر خو نوې ماکسیګانی یعنی په بازار کې جوړوي. او موږ غواړو چې نوې ابتکار ولرو. یوازې بخمل ډیزاینونه ما سره شته چې له بخمل نه کوي شو کار واخلو. دلته یو ډیزاین ده تاسو خایمه دا ډیر ګرم ده او یوازې د زنانو په ډیزاینو کې له بخمل تکې نه موږ کار اخلو. له بخمل نه موږ دلته چپنونه جوړو. دلته چپنونه جوړو ماکسی رقم ډیزاینونه لا بخمل تکې نه جوړو.
خو غوریدونکو د تان نڅانګ خبرونه هم دلته پېته رسیږي. تر بل خبرونه مو د ژوند شی به رنگینی غواړم.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه محترم اوریدونکو، لکه څنګه چې خبرې از سی په دې روسیو کې د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرسیال همایون د جرګې پر رئیس عبدالرؤف ابراهیمی او د دارالانشا پر رئیس خدای نظر نصرت باندې د پراخ مالی فساد تورونه لګولي. په مقابل کې د ولسی جرګې د دارالانشا رئیس پر همایون د فساد تورونه لګولي. د همدې موضوع په اړه د ولسی جرګې حقیقت موندونکي کمیسون هم څېړنې وکړې. د حقیقت موندونکي کمیسون له پریکړې وروسته د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی ومنله چې له 500 لکو زیاتې افغانۍ چې د ده په امنیتي تدابیرو لګول شوي بیرته ورکړي، او دغه کمیسون د دارالانشا رئیس لوی څارنوالۍ ته معرفي کړ. خو د ولسی جرګې د دارالانشا رئیس خدای نظر نصرت بیا وایي چې د حقیقت موندونکي پلاوي پریکړه ورته د منلو نه ده. د حقیقت څه دی؟ د دې اونۍ په پروګرام کې د دغه موضوع د لا وضاحت په هدف د ولسی جرګې د دارالانشا رئیس خدای نظر نصرت را سره میلمه دی.
نصرت صاحب، ډېره زیاته مننه کوم چې موږ ته مو وخت راکړ.
تشکر، تاسو نه مننه، خیر یاست، خیر راغلاست.
غواړم لومړۍ پوښتنه داسې مطرح کړم نصرت صاحب، چې د حقیقت موندونکي پلاوي د تاسو د ولسی جرګې د رئیس د لومړي معاون په دې اړه خپل وروستۍ پریکړه اعلان کړه. ظاهرا د ولسی جرګې رئیس اول معاون او ځینې نور غړي چې دوی پریکړه کړې وویل چې موږ ورته احترام لرو او راضي دي. تاسو ته څونه راضي یاست؟
دا لکه څنګه تاسو معلومه ده، جرم یو فردي حالت ده. هغوی چارې یو خپل پلاو منله یا د جا کمیټې هغه پریکړې ته یې پریکړه نه ورته وایي، گزارش یا رپورټ ورته وایو. هغې ته احترام وکړو. په دوی هر چا پورې اړه لري، د هر چا خپل شخصي کار ده. اما ولې شخصا زه خپله دې سره موافق نه یم، ځکه په دې کې په موږ باندې ډېر ظلم سوی ده، بې عدالتي سوی ده، چې موږ د یو نوع سیاسي قربانیو ښکار سوي یو. د هغو په اساس باندې موږ قطعا د دغې پریکړې سره یا د دغې گزارش سره موافق نه یو. که پریکړه کېږي یا فیصله کېږي، موږ هماغه عدلي او قضایي ارګانونه چې مخکې ځواب ویلی ده هغوی باید ځواب ووایي. هغوی چېرته ځواب ووایي بیا موږ ورسره قانع یو. د دغو گزارش سره موږ قانع نه یو.
نصرت صاحب، د دې تصمیم نه وروسته یا دغه گزارش له خپرېدو وروسته تاسو ولسمشر ته لیک واستو؟ په دغه لیست لیک کې مو کله وضاحت ورکړئ اوریدونکو ته چې څه مو لیکلي دي؟ له ولسمشر نه مشخصه توګه څه غوښتي؟
ولسمشر ته ما څو پیشنهادونه کړي دي چې په راتلونکي کې دلته د یو مامور د مسؤلیت په باره کې ده، د یو مامور د خپلو کاري کارونو او په استقلالیت حالت په باره کې ده، او هر چا ته د یو حد او حدودو د ټاکلو په باره کې ده. او په موږ باندې چې دا کوم جریانونه تیریږي په دې اوو میاستو لرات په دې خوا تر اوسه پورې چې موږ په حیث یو مامور چې مسؤلیت پارلماني نه لرو دلته په تنهایی باندې ولسی جرګه کې چې غوښتل چې غیر قانوني کړنې په اداري چارو کې ترسره سي، یا مثلا یو څوک راجګیږي د خپل راتلونکي پلان په خاطر باندې رئیس استعمالي خپل شخص موږ ته معرفي کوي، یا غواړي چې په غیر طریقه په غیر مستقیمه طریقه باندې د کمیسیون د اصلاحاتو د امتحان مخه ونیسي او خپل نفر ځای په ځای کې، یا داسې نور کارونه د هغو د مخنیوي په خاطر، یا د بعضې نورو د ولسی جرګې د تاسیساتو نه غوښت د غیر قانوني استفادې په خاطر باندې موږ تقریبا د شپه اووه میاشتې مقاومت کړی ده. نو بیا ما ولسمشر ته په همغه لیک کې لیکلي ده چې شپه اووه میاشتې ما دلته په تنهایی صورت باندې د دغو مهمو کارونو باندې کې مقاومت کړی سي، هغه خلکو ته معلوم دي سي هغه داسې کسانو په مقابل کې ما مقاومت کړی داسې مثلا نایب صاحب اول یا دغسې مې درته وویل چې دوی هم زورواکي دي، هم جایدادونه غصب کړي دي، هم یې خلکو ته رشوت ورکړی ده، هم یې خلکو نه اخیستي دي. بیخي زیات مثالونه دي چې دا ما ټول ولسمشر ته واضح کړي دي. او بیا مې د ولسمشر نه غوښتنه کړې چې په دا شپه اووه میاشتو کې ما هیڅوک داسې ونه لیدو چې دي حکومت له خوانه په واقعي شکل باندې موږ حمایت کړي دلته، او یا هغه د موږ قانوني کړنو په مقابل کې یو چاته ورته وایي چې ورور خپل حد وپیژنه، ته قانون ته تن کې ده که په قانون کې دغه مامورین ملامت وي خو د خپله سزا به وویني، اما که په قانون کې ملامت نه ویني ته چې د زور او د فشار له طریقې تهدید له طریقه غواړي د دې روحي او رواني ته فشارونه لاندې راولي دا خو د مامور مسؤلیت نه ده، دا خو ظلم ده په دې نظام کې. خو دا ورځې تیریږي، ریاست جمهوری دغه حالت مرحله ختمیږي، دا په تاریخ کې پاتې کیږي. نو دغه سی بعضی موارد چې ما خپل ولسمشر ته لیکلی دي.
نصرت صاحب، که ستاسو د ولسی جرګې د لومړي مرستیال ترمنځ جنجالونه تراش، که دا راته ووایي چې په لنډو کې چې دا جنجالونه له کوم سره شروع شو او اصلي هغه د جنجال دا او د بحث مطرح موضوع څه ده چې هغوی تاسو په فساد تورنوي او تاسو هم خپل دلایل لرئ، اصلی دا د جنجال پیل له کومه شروع؟
د جنجال پیل خو په اول کې چې دی نایب اول وټاکل سو یو څو ورځې یو هفته او دوه هفتې یا درې هفتې پروګرامونه چې په مخه باندې تللو، هغه د ده په اساس په هغه یو گزارش کې چې ده لیکلی دی خپله ده اقرار کړی ده چې دا ما د نور یو نفر یا دوم نفر حیات ادارې په مشوره باندې دا کار شروع کړو، چې هغه وویل چې نصرت چې دلته کار کوي د زیات ارتباطات رئیس د ولسي جرګې سره د مستقیم رئیس د ولسي جرګې ته کار کوي او موږ حیات ادارې سره راغلي دي یو کال دپاره، یو کیدای شي دا موږ ته زیات اعتنا ونه کوي، نو په دغو اساس باندې موږ باید په هر شکل سي په نصرت باندې فشار راولو چې نصرت تر روحي او رواني فشار لاندې راسي. اساس خبره د دې ځای نه شروع شوې وه.
یعنی تاسو د ولسي جرګې د لومړي مرستیال او د رئیس ترمنځ چې کوم رقابتونه موجود دي د هغوی ترمنځ قرباني شوي است؟
بالکل، د دې دواړو رقابت هغه وخت اوج واخیستل چې قرباني موږ سو، چې په یو سفر کې خپل رئیس د ولسي جرګې مسکو ته سفر درلود، رسمي هیئت په رسمي پلاوی په راس کې روان و، نو دلته د وزیرانو د استضاع ورځ وه، د امنیتي سکتور د وزیرانو د استضاع ورځ وه، چې ریاست جرګې د محترم نایب اول یا لومړي نایب معاون په ریاست باندې و، او لومړي معاون زما په خیال د وزیر دفاع سره په خوست کې د یوې ځمکې په سر باندې لانجه وسي، هغه د کوم قلوردي ځمکه ولا په هغو په سر باندې جنجالونه و چې د سوی اوس هم په وزارت دفاع کې موجوده ده. نو هغه معاملې وې چې لومړي معاون غوښتل چې دغه امنیتي سکتور وزیران ټول سلب اعتماد کړي، د استضاع رایه ورته واخلي او سلب اعتماد شي، نو دوی استضاع ته را حاضر شوي او را روان اماده و چې راتلو، نو رئیس مجلس چې په دې سفر روان و چې هغه د ده سره کوم دلایل و، رئیس مجلس سره په ظاهر هم خو موږ چې پوښتنه وکړه و مریض هم ګولو چې زه مریض ومه سفر ته نه ولاړمه، نو هغه اساس منشأ یا اساس جنجال دغه نقطې نه جوړ شو چې ښاغلي همایون بیا وویل چې د رئیس مجلس په رئیس جمهور په حکم باندې هغه په هدایت باندې بیرته د تاریخ نه راکته سراغې دماغ ټول پروګرام را خراب کړو، ما چې کومه برنامه درلوده کوم پروګرام درلوده هغه رئیس را خراب کړو، بینان زه خپل باید رئیس نه خپل انتقام واخلم، چې دغه دواړو دغه نقطې نه د دې جنجال پسې غټ سو په منځ کې قرباني موږ وولو.
نصرت صاحب، کرا شو د دې حقیقت مندون کې پلاوی چې کوم گزارش وړاندې کړ په دې کې مختلف موارد اشاره شوی، یو دا چې په خپل د ولسي جرګې رئیس ومنله چې تقریبا له 500,000 زیات افغانۍ چې د امنیتي موانعو او په نورو برخو کې دا مصرف شوي دي هغه به بیرته ورکوي. ولس سره دا پوښتنه ده چې واقعا په دې برخه کې که فساد شوی وي نو تاسو هم رئیس درلنشای یاستئ او تاسو هم په دې کې ګرام یاستئ، په دې رابطه باندې غواړم لنډ وضاحت ورکوي که چیرته نه وي شوی نو څنګه د ولسي جرګې رئیس حاضریږي چې و 500,000 افغانۍ چې خورا زیاتې پیسې دي د بیرته ګرځولو لپاره اماده کې وخي؟
اول دا چې په اداري څانګو کې الحمدلله هیڅ نه داسی اسناد چې شتون نه لري چې یادی پسات سوی یادی موجود وي یا رئیس ولسی کړی یادی موږ نور انتغه ما پیسې چې د په ځان باندې و منلې مخکې ما وویل چې د کور کرایې دوه شی نه وي دغه هغه موارد دي چې هر وزیر صاحبانو یادی هر قوې مسؤل ته د کور مخې ته دي یو نوه امنیتی تدابیرو په اساس باندې نیول کې یو زری دروازه جوړیږي یو امنیتی دیوال خو د په څه شکل چې امنیت لازم بولي ما عسکر چې هلته پیرهداري کوي د هغوی دپاره د بودوباش امکانات برابروي یا محل یو ځای جوړوي یا د هغوی دپاره د ورځني ضرورتو په خاطر د ګرمي په خاطر چې شی تهیه کوي د زومې کې د یخنۍ په خاطر باندې کوم وسایل تهیه کوي چې دا تقریبا دا څلور پنځه کالو کې چې شی مصارف شوي دي د ټولو کلو هغه هم خلاف د قانون نه دي. زه اوس هم صراحت درته وایم چې قطعا خلاف د قانون نه دي ترسره شوي. د ولسی جرګې رئیس چې غږ وکړو په دې معنا یې غږ وکړو چې د خلکو ته دا مطلب صحیح واضح نه سو چې دغه موارد چې ماته ترسره شوي دي تاسې وایئ چې تا کور مخې ته ولې زرې دروازه جوړه سوې ولې کنټینر ښودل سوې ولې پیرهدار ده ولې مصارف کیږي هغه وویل چې دغه ټولو مقاماتو ته کیږي په حکومت کې د امنیت په خاطر. زه د یو قوې د راس په راس کې قرار لرم ماته هم دا حکومت لازم بللې دي چې دا دلته ترسره شي ولې که تاسې نه غواړئ چې دا مشورات ول چې که تاسې دا شی نه منئ نورو حکومتي مقامات ته هم وایئ چې هغوی هم لرې کړئ او که بیا هغوی ته نه وایئ ستا نه ماته وایئ چې لرې کړئ زه په خپل حاضر یم چې هغه یا هغه وسایل ټول بیرته رانتقال شي شورا ملکیت ته رادې شي زه به خپله چاره په خپله وکړم او یا که هغسې نه وي مجبور یم زه به هغه پیسې په خپله ورته ورکړم چې ما امنیت یې خوندي وي خو هغه پیسې به بیرته شورا ته انتقال کړم خو هغه د ده خپله خبره ده ولی هماغه مصارف هم چې سوي دي هغه قطعا خلاف د قانون دي.
وروستۍ پوښتنه مې دا کوله نصرت صاحب چې تاسو په ټولنیزو رسنیو کې داسې راپورونه خپاره شو چې تاسو ګواښ کړی که چېرته لوی څارنوالۍ ته معرفي کیږئ او یا د دندې د تعلیق موضوع دا جدي نیول کیږي نو تاسو سره د ډیری وکیلانو دوسیې شته دي چې هغه به راسپړئ په یو شکل جبهګیري مو کړې دا خبرې سره څومره تاسو توافق لري او دا واضح یو یا راپورونه چې نشر شوي دي سم دي؟
ما هیچ چاته تر اوسه پورې په ځوان کې ګواښ نه ده کړی او نه ګواښ کوم. ما یو سلسله معلومات غوښتل چې شورا ته وړاندې کړم هغه واقعیتونه مې ورته وویل چې کوم واقعیتونه کې ادعا په ما سوي ده او کوم مواردو کې کمیټې له ما سره ظلم کړی ده او هغه واقعیتونه مې ورته وویل چې زه د دوو ښکېلو ډلو په منځ کې چې دواړه پارلماني مسؤلیت لري او دواړه د شورا په اوله کټګوري کې قرار لري د هغو په منځ کې قرباني یو او اوس چې دوی په نهایت کې دې نتیجې ته سر رسیدلې دي چې دواړه طرفه متضرره کیږو او د دې نه استفاده نور کوي نور کسان کوي راځي موږ تاسې په خپلو منځو کې یو اتفاق ته سره ورسېږو یو پریکړې ته سره ورسېږو او دغه قضیه راواخلو په دارالانشا باندې چپه کو چې نن پارلماني مسؤلیت لري او یو ضعیف بخش ته د خدماتو پروګرام په مخ باندې وړي نو دوی په نهایت کې دغسې یو موضوع راخلي په یو دغسې کسانو باندې چې هغه ضعیف وي په هغو باندې دا پراور اړوي او معمولا د دوو غټو څانګو په منځ کې چې ټکر راځي زیان یې د غریبو او د مظلومو یا ضعیفو خلکو وي.
ډېره زیاته مننه.
قبر